سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوي. تاسو هم دا شیباز موږ د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجله پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. دا خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. په افغانستان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي اوتمبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو حکومت سربیره پر دې چې ټول شمول نه دی ټول نارینه محوره دی. اوتمبایوه په دې غونډه کې طالبانو ته پخکره ویل تر هغه چې پر افغان خو ځونجونو بندیزونه لری نکړي نړۍ به یې حکومت پر رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرګون کې نن ویلي له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصول ته اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډیر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت پاړه کیږي ورته خبرګون خي او د بشري حقونو سره د چلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او خوندزیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړي او همې د 2020 کال په دسمبر کې نجونې لا په هانتونونو باندې کړي. دوی همداراس په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمنی کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سوار کړی دی. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډیرو دینی بحثونو کې برخه اخیستې وه او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډیر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیستمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د شپږو نیم زرو ماشومانو لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانیستي دي. د 2022 کال د جون پای 21 او 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سخت زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 نور ټپیان شوي وو چې لسګونه یې ماشومان وو. او د چک رادیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پر ویبپاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریدونه شوي دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د کیف خاروال ویټالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوي کولې. د رادیو چک په وینا هکرانو د دوی ټولې ویبپاڼې او همدارنګه د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو ویبپاڼو سټیشنونه غیر فعال کړي وو. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوي بیا د یوټیوب له لارې وروسته خبري شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض یا جنسیتي نابرابري پکې ډیره ده. دا چې جنسیتي نابرابري څه ته وایي د په وړاندې په خبرونه کې درته پرې تحلیل او همدارنګه پرې راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دا چې په دې برخه کې طالبانو بیا څه ځواب ورکړی دی دا بروسه هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې په دغه هیواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا خبرګونونه وروسته له هغه دي چې تېر ورځ طالبانو یو کس په لغمان کې د یو کورنۍ د 15 غړو د وژلو په تور په عام محضر کې اعدام کړ. همدارنګه د اوکراین جګړې ته هم اتم کیږو او په دې به هم تاسو ته راپور ولرو چې د اوبو په منځ کې څنګه بایسکل چلول کیږي، دا چې دا ډول بایسکلونه چیرته دي او څنګه چلول کیږي وړاندې به درته پرې راپور ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بللې دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض پکې ډېر دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د ښځو د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د جنسیتي نابرابرۍ په جدول کې اوس روستای ځای لري. برابرۍ په جدول کې اوس روستای ځای لري. وربشو همین هیواد ته هیواد صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې دغه راپور کله خپور شو وی دی او ولې افغانستان د دغه راپور پرستی ځای کې دی؟
مننه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې د ښځو د باندې پاره خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو له ډلې یو سلو ولس یې په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزې حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. په همدې راپور کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې ښځې د سړیو پرتله لوړو بستونو، مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو لپاره کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب سهارا، پاکستان او الجزائر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او معترضې میرمنې لیلا بسیم هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې افغان ښځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومي شوې دي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړي دي. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبای و هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر نور محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندلو هیڅ امکان نشته. مننه.
ډېره زیاته مننه کوروادان. همین هیواد و چې د نړۍ د اقتصادي فورم چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په راپور کې وروستی ځای خپل کړی و، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تم کیږو. د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي هم را سره په سټډیو کې وصل شوې ده. تاسو تم ښه راغلاست مغلې جلالي. که تاسو راته وایي په ټوله کې دغه جنسیتي نابرابري یا اپارتاید چې یادونه کیږي، دا په څه معنا ده؟
سلامونه اونې کې هلي قدرمن خوري تاسو ته او تاسو د استډیو د لاري تاسو قدرمن اوریدونکو ولیدونکو ته. جنسیتي اپارټاید یا جنسیتي تبعیض په دې معنا باندې دی چې یو مشخص ډله یا یو مشخص ګرو یا یو مشخص جنس چې نن ورځې مونږ په افغانستان کې شاهدان یو، دا ډله خپل د اساسي حقوقو څخه محروم شي. زه تاسو ته د مثال په ډول باندې وایم چې لکه نن ورځ په افغانستان کې د طالبانو د امارت لخوا د میرمنو اساسي حقوق سلب شوي دي او دا په سیستماتیک شکل باندې روان وي. مثلا په د اوسنۍ شرایطو کې د میرمنو سیستماتیک حذفول د طالبانو د راتګ سره سم شروع او تر اوسه جریان لري. هر ورځ یو فرمان صادرول، میرمنې د ایجوکیشن یا د تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، په سیاست کې د مشارکت حق نه لري، په اقتصادي چارو کې د مشارکت حق نه لري، همدغه سیستماتیکو حذفولو ته جنسیتي اپارټاید یا جنسیتي تبعیض ویل کیږي، چې متاسفانه موږ یوازې د جنسیتي اپارټاید سره په افغانستان کې مخامخ نه یو، بلکې قومي تبعیض، مذهبي تبعیض او ژبنیز تبعیض وجود لري زموږ په هیواد کې. او متاسفانه طالبان اوس مهال د دې مسلې څخه حتی سوء استفاده کوي، او دا مسایل په افغانستان کې متاسفانه چې موږ او تاسو لرو
باندې دغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا ټول جنسیتي اپارټاید دی.
هر هغه څه چې د میرمنو پورې مربوط دی، بلې دا جنسیتي اپارټاید ده. او متاسفانه چې د افغانستان میرمنې په سیستماتیک شکل باندې د افغانستان د دولتي چارو څخه مکمل حذف شوې دي، د تعلیمي یا تحصیلي مراجعو څخه په کامله شکل باندې حذف شوې ده. متاسفانه د سیاسي مشارکت څخه دوی په کامله معنا باندې حذف شوې دي. نو همدغه سیستماتیکي حذفولو ته جنسیتي اپارټاید ویل کیږي. او موږ ویلی سو چې طالبان کوم څه چې د میرمنو سره کوي په نننۍ شرایطو کې د جنسیتي اپارټاید.
اخلي جلالي، دغه ډول ناست چې په افغانستان په اړه ترسره کیږي، تیر ورځ د امنیت شورا ناسته وه، همدارنګه د نړۍ د اقتصادي فورم ناسته ده، په دې تړاو باندې د افغانستان د میرمنو د افغانستان د نجونو په اړه پکې بحثونه کیږي، خو بیرته بیا په ځواب کې طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنۍ مسله ده. څه فکر کوي دغه نړیوال فشارونه او د طالبانو دغه ول غبرګون بلاخره دې ته به تاسو هیله مند یاست چې ولاره به پیدا شي چې دغه دواړه طرفونه سره کینی او بلاخره په دغه برخه کې سره نرمخت خودل شي او دغه موضوع حل شي؟
ډیره مننه. اول خو د طالبانو د څرګندونې اړوند باید وایم چې دا د دوی لپاره د شرم ځای دی چې دوی د یوې خوا لاس پخې وهي چې نړیوال باید دوی په رسمیت وپیژني. مونږ او تاسو د دوی د بیاناتو شاهدان، او کچېرته د دوی ځینې اشخاص راځي د نه آماهنګي په وجه باندې وایي چې موږ د نړیوالو رسمیت پیژندنې ته ضرورت نه لرو، دا کاملا غلط دی، ځکه د دوی د لیډرانو لخوا په وار وار دا غوښتنې شوې دي. د اوسلو په اوله دوره ناسته کې، د اوسلو په دوهمه دوره ناسته کې چې یو څو ورځې د مخه ترسره شوله، همدارنګه په نورو ناستو کې چې دوی سفرونه لري یا د افغانستان کې دننه د ځینې خارجي ډیپلوماټانو سره یا د نړیوال شورا یا ملګرو ملتونو د نمائندګانو سره دوی ولیدل، دوی خپل غوښتنه ده چې دوی باید په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو کله چې تاسو د نړیوالو څخه غواړي چې تاسو په رسمیت باندې وپیژندل سي، څه رقم تاسو ویلی شي چې د افغانستان داخلي مسله ده، ځکه تاسو یوازې په افغانستان کې نه، تاسو نړیوال نورمونو او میکانیزمونو تر پښو لاندې کوي، تاسو نړیوال حقوق بشر یا د نړیوال محکمې مادي یا اصول تاسو تر پښو لاندې کوي. دا یو موضوع. په دوهمه خبره دا دی چې ما خپل هم اشتراک درلودل په دې نړیوالو غونډو کې، او هلته افغانان ول، هلته زموږ ځوانان ول. صحیح ده چې یو برخه سلیبریټیان پکې همیشه وجود لري او خپل کمپاین هلته کوي، لیکن د بلې خوا هلته داسې ځوانان هم وجود درلودل چې د افغانستان د خلکو درد یا د افغانستان د خلکو آواز یې رسول. نو موږ نسو ویلی چې په افغانستان کې تاسو اوس یاست، نو موږ چې د هیواد څخه د مجبوریتونو له وجې څخه بهر شوي یو، موږ افغانان نه یو. هلته
موږ جلالي په لنډو کې قدم راته جواب کړی چې وخت کم ده، په بخنی سره قدم راته جواب کړی که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي، طالبان د نجونو او د ښځو د حقونو مسله کورنۍ مسله وبلي او نړیوال داسې فشارونه پر وارد کړي، دا ورته شرط کېږدي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو د حقونو رعایت مهم ده، په داسې حالاتو کې تاسو د افغانستان آینده څنګه وړاندیز کوي؟ افغانستان کوم طرف ته روان ده؟
ډیره مننه کوم. زه فکر کوم ګرانی خوري، که چیرته د افغانستان ولس په خپل راپورته نشي، خپل تصمیم ونه نیسي، افغانستان آینده یعنی په نه چندان لرو کې د دغه اوس وضعیت چې مونږ او تاسو لرو، د دې څخه به شدید وضعیت په افغانستان کې راځي. په دې خاطر باندې مونږ د قدرتمندو هیوادونو څخه، د ملګرو ملتونو او هغه هیوادونه چې قدرتمند دي په سیاست کې، په سیاسي ډګر کې، د دوی څخه موږ توقع نشو کولای، په دې خاطر باندې چې هغوی خپل د هیواد د سیاست د اقتصاد د خپل د ملت په حقله باندې فکر کوي. دا زموږ د افغانانو وظیفه ده. هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، دوی باید راپورته شي، خپل د خویندو او د میندو د حقوقو څخه دفاع وکړي. کنی نن میرمنې په سیستماتیک شکل باندې د ایجوکیشن د کار او د سیاست څخه لرې کیږي، سبا ورځ شاید دوی د ځینې اقوامو په شکل باندې ووژل هم سي. نو زه فکر کوم چې خپل افغانان باید سره
کور ودان ژوندۍ اوسي. د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي وایي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه خپل تحلیل را سره شریک کړو. ورزو د افغانستان بله مسله راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. وربشو لیمې سپېڅلې ته لیمه جانې تاسیم ستړي مشې، تاسو راته وایي دغه څرګندونې چا کړې دي، دوی نور د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
پردجان سلامونه تاس تا لیدون کاوریدون کتا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د ښځو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ګودانت پارټل په یوه خبري ناسته کې وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقض کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکي شاته بوځي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دی دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پارټل ویلي چې امریکا لا هم داسې ابزار لري طالبان ورته حساب ورکوونکي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو تر د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي وو چې افغان ښځو او نجونو د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط یې پوره کړي دي، او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتونو څخه غواړي څو په رسمیت وپېژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف نکلنې هم ترسره کوي. نوموړي په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پېژني چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیت فرمانونه نوي لغوه کړي. د سعودي لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي تمیم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوه کلن فرصت له لاسه ورکړی دی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډېرې وسیلې لري. له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریځ شاته نه دي اوښتي، او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندي او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼل دي.
مننه کور ودان لیمه سپېڅلي وه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. د افغانستان یو بل مسله به هم راواخلو. د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی بیا وایي چې په دې هیواد کې دامونه ظالمانه او غیر انساني دي. نرګس مومن ته به ورشو تفصیل لاغوي.
سلام تاسو درنه اوریدونکو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو د حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولي. طالبانو د روانې اونۍ د سیشن په پرس په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس د یوې کورنۍ د 50 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړی دی. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ دا هم ویلي چې دا یوازې غیر قانونی اعدامونو او له افغانستان سره د لاسلیک شوي ژمنو د ماتولو یوه بیلګه ده. نوموړي ویلي موږ د شرعي قوانینو بې احترامي نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه به سمه توګه دایره شي، په سم ډول څېړنې شوي او نور مراحل په پام کې نیول شوي که نه؟ د ملګرو ملتونو دغه استازی د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی او د طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان مدني ټولنه لغړو او عام خلکو سره هم وکتل. که څه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې په اړه د طالبانو حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې له امله طالبان پر اوسني حکومت سختې نیوکې کړې دي، چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر ضد پروپاګند وبلل شو. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد تطبیق شوي قوانین اسلامي بولي او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. خود لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سه شنبې په ورځ د اجمل په نوم د یو تن چې د طالبانو قصاص بولي څنګه عملي شو. د دې پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه نور کسان هم د سه شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د یاد کس د اعدام شاهدان ول. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې په عام محضر کې ترسره کیږي. د طالبانو سترې محکمې ویلي وو چې دوی به شاوخوا 115 کسان د اعدام حکم صادر کړي او عملي کولو ته ژمن دي.
نرګس مومندوه چې د ریچارډ وینر د څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اعدامونو په اړه کړي وو وروستي جزئیات موږ سره شریک کړل.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې هغه کلی ته ورزو چې په دې وروستیو کې ځینې کسان یونان ته په سفر تللي وو. دا چې په یونان کې کومه کښتۍ ډوبه شوې وه، اوس د دغې کسانو کورنۍ ورځي هلته خپلې وینې ورکوي چې معلوم کړي د دوی خپلوان په دې کښتۍ کې ډوب شوي دي او که نه. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
دا یونان ته نږدې په اوبو کې د ډوب شویو کډوالو کورنۍ دي چې په پاکستان کې د ډی این ای آزموینه ورکوي تر څو له دې لارې وتوانېږي خپل خپلوان ومومي. اسلام چې ګمان کوي شپږویشت کلن زوی یې هم په دې کښتۍ کې ډوب شوی راغلی تر څو د ډی این ای آزموینه ورکړي.
ما پخوا ورته وویل چې باید ډیر درس ووایي تر څو وتوانېږو دلته یو ځای کاروبار پیل کړو، و هغه یوازې یوه موخه درلوده، اروپا ته تګ.
تر اوسه په کښتۍ کې د ډوب شویو پاکستاني اتباعو شمېره روښانه نه ده، خو دلته 150 هغو کسانو د ډی این ای ازموینه ورکړې چې ګمان کوي خپلوان یې په کښتۍ کې سپارول. د بندلی په نوم د پاکستان د دغه کلي لږ تر لږه 4 ځوانان په دې کښتۍ کې ډوب شوي. د کډوالو دغه کښتۍ د یونان د ختیځې سیمې په 80 کیلومترۍ کې ډوبه شوې. تر اوسه د کبو 80 کسانو جسدونه موندل شوي او له 100 زیات ژغورل شوي دي. د دغه کښتۍ سورلۍ شمېر تر اوسه وښودل شوی چې سلګونه لا هم نادرکه دي. ایټالیا کې د افغانستان سفارت د افغانستان او پاکستان د 80 اتباعو ډوبېدل تایید کړي، خو د افغان کډوالو کره شمېره یې نه ده ښودلې. همداراز پاکستاني چارواکو اروپا ته د خلکو د قاچاق په تور د یوې وختسیزې ډلې د نیولو خبر هم تایید کړی. ښځې او ماشومان د دغه مرګونې پیښې له اصلي قربانیانو شمېرل کېږي. دا په تېرو 2 کلونو کې په دې سیمه کې له مرګونو پیښو شمېرل کېږي.
تاسې په پاکستان کې د هغو کسانو په اړه جزئیات واورېدل چې دوی ورځي خپل دینې ورکوي چې په یونان کې د غرق شوي کښتۍ کې د خپلو خپلوانو سرنخه پیدا کړي. اوس هم اوکراین ته ورځو. اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو پر اوکراین د بریدونو یوه نوې څپه پیل کړې. د اوکراین پوځ ویلي چې دوی هم د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې خپل تعرضي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ورځو صفي الله سنګزي ته په دې اړه نور جزئیاتونه اورو.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تېر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټي او بی پیلوټ الوتکو لسګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایي مدافعې سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تېرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 40 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلي چې اروپایي کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغې ویلي دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلي چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیتسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پوز پوینه ده د غیوات زوکونو د لیمان، بخمود، اودیوکا او مارینکا په سیمه کې د روسیې څلوېخت بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د زوکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی زوکونو په غپله باندې توغندی توغولی دی چې د کریمیا او خرسون سیمې له روسیې سره نښلوي. سالدو ویلي چې د راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوی چې له امله یې لاره زیانمنه شوې خو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوې دي. د روسیې لخوا د کریمیا سیمې لپاره ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف بیا ویلي توغندیز برید تیره شپه شوی او پلته د اوښتو زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکراینی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې په اړه یې روسي جزئیات راکړ. په اوبو کې مو د بایسکل چلول لیدلی او کنه؟ د شپې په اوبو کې څنګه بایسکل چلول کیږي دا راپور درته لرو. خو اوس بور شو د سپورت دګرتا چې د بختیار ساحل له روسي جزئیات اورو.
سلامونه مو باندې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. دغه کمپ د یاد هیواد په ابودوبۍ ښار کې جریان لري. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دې کمپ کې د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبغاړي برخه اخلي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو سیالیو لپاره لوبډله نه ده اعلان شوې خو د روانه اونۍ د ورځنیو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله او 10 احتیاطي لوبغاړي اعلان شول. ټاکل شوی دی چې افغانستان د جولای په 15 نیټه له بنگلاديش سره د 3 ورځنیو سیالیو لوبډله پیل کړي. د غراز به د آمدې میاشتې په 14 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبډله هم پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالان معلوم شول. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې دغه پچاچونه نن په مالیزیا هیواد کې ترسره شوه. افغان لوبډله به په بی ګروپ کې د انډونیشیا، د غراز د سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې په انډونیشیا کې سیالي وکړي. د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالي به د اکتوبر میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 13 نیټې دوام وکړي. او د ایشیز سیالیو په ترڅ کې د انګلستان او استرالیا د خزینه او لوبډلو ترمنځ هم د غلوب لړۍ نن پیل شوه. په دې لوبډلړۍ کې به یوازې یو ټیسټ سیالي وي چې نن د انګلستان په ناټینګم ښار کې پیل شوې او استرالیا د پچې په ګټلو سره توپوهنه پیل کړې ده. دواړه هیوادونه به د ایشیز سیریز پر مهال درې شلوریزي او درې یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. د ورته چې د نارینه او ترمنځ د ایشیز د پیل لومړنۍ ټیسټ لوبه استرالیا وګټله او دویمه سیالي به یې په لارډز لوبغالي کې پیل شي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لړډګرې خبر کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په اوبو کې مو د بایسکل چلول لیدلې او کنه؟ دا چې په اوبو کې څنګه بایسکل چلول کیږي په دغه راپور کې درته لرو. د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسېږي.
د فرانس د مرکزی خار پاریس په سن سین کې به موکلا د اوبو د پاسه سایکل چلونکی نوی لیدلې. نن یې درته درخایو. دا د نیوزیلند د یوې کمپنۍ منتا 5 جوړې سایکل دي چې د اوبو د پاسه چلول کیږي.
We have been told by others that this
مکتا نور خلکو بیلی چې دا کېدې چې د جیټ سکی په شان د شیانو متبادل وي. په دغو کې غټ فرق دا دی چې زموږ سایکل هیڅ اخراج نه لري. په دې کې تاسو ته د سایکل د ټرالر ضرورت نه وي. دا ډېره په اسانه چلیدی شي. نه دې هر څه ښه دي، هو شاید دومره تیز نه وي.
دا ځانګړی سایکل خپل برقی موټر او بلوټوث لري. دا د سایکل چلونکو صحت پورې هم اړه لري چې تر څومره وخت یې چلولی شي، خو بیټرۍ یې په یو وخت تر 4 غنټې کار کولی شي. د سایکل چلولو ته ډېر کسان ور روان دي.
زه به یې داسې بیان کړم لکه چې دا یوه جادویي قالینه وي او تر یوه حده تاسې د الدین په شان باندې ګرځېدای شئ. له دفتره ووځئ او پر سایکل سپاره شئ، خو د سړک پر ځای په اصل کې د لسین سیند پر سر ګرځئ.
د دغه ای بایک قیمت تر $10,000 دی. د کمپنۍ چارواکی وای هیله لري چې په راتلونکي